ジオ。
السلام علیکم دی آزادی رادیو نننې خبری مجلې ته خرغلست د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د افغانستان او تاجکستان پر پوله په یوه نښته کې درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د سلوغې په نهمه ماښام مهال د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په بهرک سیمه کې شوې ده. د تاجکستان چارواکو دا کسان د مخدرو موادو افغان قاچاقبران بللي دي. د دې چارواکو په وینا پنځو وسلوالو قاچاقبرانو له آمو سیند څخه د تاجکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال د تاجکستان د سرحدي ځواک خبرداری ته پاملرنه ونکړه او وسلوال مقاومت یې وکړ چې په نتیجه کې درې کسان ووژل شول او دوه نور د افغانستان پر لور په تیښته بریالي شول. په خبر کې راغلي دي چې وژل شوي کسان د افغانستان د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د تاجکستان سرحدي ګارډ ویلي دي چې له دې وسلوالو څخه درې کلاشنکوفونه او 150 مرمۍ، یوه کښتۍ او د 400 او تریاکو څلور بوجۍ ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو له دې مخکې هم په سرحد کې له قاچاقبرانو سره د نښتو خبر ورکړی و. د مرغومي په 28مه د تاجکستان چارواکو اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو یې په همدې سیمه کې څلور تروریستان چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو وژلي دي. استرالیا اعلان کړی چې لاره رواني جون میاشتې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت فعالیت ځنډول کیږي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې د دې وزارت او د افغانستان د سفارت ګډه اعلامیه بلل شوې دا خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلی دی چې اوسنیو شرایطو او هغو محدودیتونو ته چې د دې سفارت له کنټروله وتلي دي او هم دې ته په پام سره چې روان وضعیت نور نو د دوام وړ نه دی، د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونه سپارښتنه کوي چې د 2016 کال د جون له 10مې وروسته د دې سفارت فعالیت وځنډوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې استرالیا داسې کوم پلان نه لري چې د طالبانو ډیپلوماتان یا استازي ومني، خو له نړیوالو قوانینو سره سم به د سفارت د ودانۍ او مالونو ساتنې ته دوام ورکړي. په کانبرا کې د افغانستان سفارت چې د پرزیدلې جمهوري نظام د ډیپلوماتانو لخوا اداره کېده هم تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا سازمان په نږدې راتلونکي کې له مالي پلوه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په یو لیک کې دا خبرداری ورکړی دی. که څه هم ښاغلي ګوتیرش مخکې هم د ملګرو ملتونو د نغدو پیسو د بحران په اړه خبرې کړې دي، خو دا ځل یې په بې ساري شدت سره په دې اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو چې د ملګرو ملتونو اصلي مالی مرستندوی دی د ملګرو ملتونو له ځینو ادارو سره مالی مرستې کمې کړي او د دې سازمان عادي بودیجې ته یې د خپلې ونډې له ورکولو ډډه کړې ده. ګوتیرش په هغه لیک کې چې د جون په 28مه یې استولی دی ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مالي بحران په زیاتېدو دی، د پروګرامونو په تطبیق کې له ستونزو سره مخ دی او له مالي پلوه د له منځه تلو خطر ورسره مل دی. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې ښایي وضعیت تر دې نور خراب شي. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو اصلي تمویلوونکي دي په وروستیو کلونو کې د خپلو بودیجو د کمېدو له کبله بیا بیا اندېښنه ښودلې ده. او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې افغان لوبډلې د آیرلند لوبډلې ته د 191 منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیم پای لوبې ته ووته. په پرونۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې ترسره شوه افغانستان په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې وکړې. فیصل شینوزاده په 122 بالونو د 163 منډو په جوړولو سره د افغان لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه. خو سیالې لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 140 اوورونو کې لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې یوازې 140 منډې جوړې کړې وې. د انګلند لوبډله هم د نوی زیلاند له ماتولو وروسته د 19 کلنو د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ووته. د یکشنبې په ورځ د هند او پاکستان له سیالۍ وروسته به معلومه شي چې په دوی کې کوم یو نیم پای لوبې ته وتلی شي. د نورو مخکښو لوبډلو د لوبو مهالویش به وروسته اعلان شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله مرکزی حکومت ته خبرداری ورکړی.
د پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچی بندر یو مهم بندر څخه دی، ولې په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کیږي.
د امریکا سنا یو لایحه وړاندې کړې ده چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ له کبله د بشري مرستو بندیدل غواړي. په افغانستان کې ورښتونه روان دي، خو د بېوزلو افغانانو وضعیت تر اوسه هم همغه دی چې و.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واوریم شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې شاوخوا زرو ماشومانو ته وړیا کورسونه جوړ شوي دي.
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي سته، بېوزله زده کوونکي سته، د ژمي درې میاشتې وسختي د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو.
رسره اوسی په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي ولسمه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري له 13 نیټې سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله اندېښنه ښودلې. په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملا درېدلې ده، چې له کبله یې د صادراتو د کمېدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون پر انګلیسي ژبې دان رسپانې او د ښاغلي اسلام پر خپله اکس پاڼه خپور شوې لیدي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو په راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندیدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو اړخونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغېزې وڅېړي او د صدرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د خیبر پښتونخوا د سیاسي او سرحدي چارو خبريال او شنونکي شمس مومند د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو په برخه کې د پاکستاني چارواکو نه پاملرنه پښتني رابرسېره کوي.
د صوبې د آمدن ټول دارومدار چې دی نو هغه صرف د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې دی یا په ترانسپورټیشن باندې دی، ځکه چې 53% کمی پر ریوینیو کې دا خو ډېره زیاته خبره ده. دویمه دا ده چې آیا وفاقي حکومت چې د کمی صوبې د نور ملکونو سره چې دی هغه نشته دی، مثال په تور باندې بارډر نشته دی، نو هغه صوبې بیا خپل ریوینیو څنګه پیدا کوي؟ صوبی له په خپل وسایلو باندې په خپل سوچ او فکر کول پکار دي. دغه خود وفاق اختیار دی چې هغه د کوم ملک سره دغه ساتي تعلق ساتي یا نه ساتي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویل چې دا لارې به یوازې هغه مهال خلاصې شي چې پاکستان دا تضمین ورکړي چې بیا به یې په دې او هغه پلمه نه بندوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مرستیال محمد یونس مومند له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل دا تضمین په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه زیانمنېدل یقیني کوي.
افغانستان لپاره ټولې لارې مهمې دي، خصوصا زموږ لپاره پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچۍ بندر یو مهم بندرو څخه دی، ولې په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کېږي. زه فکر کوم اوس هم که چېرې دغه تضمینونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د قناعت وړ وګرځي، که داسې تضمینونه وي، دا به آینده کې د افغان سوداګرو او پاکستان سوداګرو د عدم متوزر ورکولو تضمین به وي.
کابل بیا بیا استدلال کړی چې د اسلام آباد له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو نه د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ وشو او نه د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې وشوې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، د روانو چارو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پاماني کوم. د راپورونو برخه احمد شیبر وړاندې کوي.
له خبرونو ور اخوا،
د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوه لایحه تصویب کړه چې افغان طالبان د امریکا مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پرېکړو اړمن افغانان له بشري مرستو نه بې برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د سنا جرګې په خپل وروستي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړې ده. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 9 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
دا لایحه په ساده ډول ته واضح کوي چې د هغو کسانو پیسې چې په امریکا کې مالیه ورکوي نه باید د یوې ترهګرې ډلې لاسته ولویږي. دا یو پر ځای او سم اقدام دی. دا پیسې چې د طالبانو لاسته رسیږي د هر هغه خدمت کوونکي پر مخ سپیره ده چې په افغانستان کې خدمتونه کړي دي. دا یو سم او په ځای پرېکړه ده چې موږ باید د مالیه ورکوونکو پیسې د یوې ترهګرې ډلې له لاسرسي لرې کړو او دا د امریکایانو حق دی.
د دې لایحې یو مهم ملاتړی او د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ټیم برچت ویلي چې دا قانون به ډیر زر د رای ورکولو لپاره د سنا جرګې ته وړاندې سي. د یادونې ده چې جمهوري غوښتونکي به د دې لایحې د تصویب لپاره د دیموکراتانو سناتورانو رایو ته اړتیا ولري. بلخوا بل جمهوري غوښتونکي سناتور رند پال په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 9 لیکلي چې که دا لایحه په قانون بدله سي، هغه 610 میلیون ډالر چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي سوي و بیرته د امریکا د دولت خزانې ته وګرځول سي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سرچینې باید د دغه هیواد په دفاع متمرکز سي او زیاته کړې ده چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکونکو د ډالرو ورکولو پرېکېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا د قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅ کله د امریکا د مالیه ورکونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رند پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنکړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دا رد کړي چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ایوي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي، بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. سبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولې. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی، خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه سوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې مرستې هم پر خلکو ودرېږي، ستونزې به لا ډېرې سي. د دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي، خو افغانان نن سبا وخت او په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري. باید چې بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسېږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی خیرآباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي.
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زمو غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسېدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکار نثار احمد احمدی هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
د سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر شون باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمونږ غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نه شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1.5 ختمیږي، څومره مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
salarwishata
da mulkaro milato da bashri charo da hamjghi daftar ya ucha wrand wa ina kabi che pa 2015 kal ke ba afghanistan ke sha khwa 4.4 million khalak rukhtai khadamat ta artia walari yosh mer afghanan ham la rukhtai khadamat shikayat lari tafsil pa de rapor ke
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسېدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10 ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لېږدول خورا سخت دي.
یخنی دا او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوی دي، دلته اوس واوریم شوی دي او بارانونه هم دي. نو ماشومان نه سینه بغل شوی دي، زنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته، اسداباد ته، یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته وړو او دغه مشکلاتو سره مخې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسېدونکي مهرنګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیایي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مرسوي.
فریاد ته تشار ته خوره میرسانم جانش از دست میته. همه توقعات هم شده. من همیشه مریض شده بودم. وقتی به شفاخانه که مرا شب انتقال دادن رفتم، اونجا کمه که وضعیتم که بهتر شد، دیدم یک مریض.
ډېری خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کېږي. زه چې کله ناروغ وم، یو مور مې ولیده چې له لیرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیندواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي، ډېر لږ ډیره خلک درملو او ډاکټرانو ته لاسرسي لري. زموږ ډیره خلک له بیوزلۍ سره مخ دي.
مخکې د طالبانو حکومت بیلابیلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور کې چې د پنځمې په ورځ د دلبې په نهمه په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی، لیکلي چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندې شویو شمیرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په میلیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنیو روغتیایي اړتیاو ته د رسیدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته شوي موسمي ناروغۍ زیاتې شوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلبې په 5 مپیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2025 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 300 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2025 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2025 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د پکتیا په مرکز او څو ولسوالیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زر تنه بې وسله او یتیم زده کوونکو ته د شمنیو وړیا زده کړو زمینه برابر کړې. په دې ښوونیزو مرکزونو کې زده کوونکو ته د ساینسي مضامینو، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات، څمکنیو، احمد خیلو او ګردی چړی پولیس والی کې شاوخوا زرو تنه زده کوونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزله ځوانان دي، د ځوانانو د ځایي ادارې په حالو زلو د وړیا ژمنه زده کړو زمینه برابره شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د ساینسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، د پښتو ژبې املا او انشا، خطاطي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د یادو ژمنه یو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي ستا، بېوزله زده کوونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختي د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو، ځکه چې مکتب کې 12-13 مضامین دي. دا چې زده کوي په مکتب کې یوازې نه زده کېږي، دا باید کورسونه ویایي او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت وړیا ښوونیزو کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي ښوونیز کال د تیاروي لپاره ګټور بولي او د ډېرو دوی غوښتنه کوي. د ژمنیو ښوونیزو کورسونو ګډونوال وایي ښوونځیو کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو هلته د زده کوونکو شمیر ډېر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پوره ګټه نشي اخیستلی. د ببرک خان زدران لیسې د رسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي
مکتب کې مونږ ته زمینه برابر ده. مکتب کې هم هلته تعداد زیات ده، استادان ټول شاګردان څه نسل زیات دی. دمنګ ډیر خزمینه برابر کړی دا چې دلته ساینسي مضامین، کمپیوټر او دلته ډیر خزمینه برابر.
بلوري ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیز برنامه یوازې تر شمې نه دي محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بېوزله شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمېر ښوونیز مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړه لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل
هغه ځوانان چې بېوزله دي هغوی د درس شوقیان دي، خو ولې اقتصاد خراب وي، د هغوی لپاره مو د درس زمینه مساعده کړې ده. له اوس نه شروع تر کال دې وخته پورې به انشاءالله دغه 340 تنه موږ ښوونیزو مرکزونو ته په وړیا او نیمه وړیا ډول سره مارکوو.
یاد دیوی پا پکتیا که داسه محال ناره نبی وزل و یتیم ازدکون کتا در جمعنه یو وڑی ازدکر زمینه برابره شوی چه لوگم تلگی پورتن جونه بیال منزنه یو سانوی اولوار ازدکرو بی برخی دی. در محال در پکتیا پا شاوخوا دریس و خوانزه یو که تر دوانیم لکو پور ازدکون که پر ازدکرو بوختی.
پا پکتیا که شاوخوا زرتن بی وزل و یتیم و ماشمانو تا در وڑی ازدکر زمینه برابره شوی. بلورتا د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالی د درګی په سیمه کې د ترکیه د یو خیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزل ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تنوی ولسوالی په درګی سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پوړیز دارالایتام یا یتیمخانه د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې ودانیزی چاره به د پینزو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسټ د دارالایتام ټول تخنیکي او لوژستیکي لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستې دي. د یاد بنسټ یو تن افساز محمد رسول نیازی وویل
الحمدلله دا دارالایتام چې دغه بنسټ ډبره کې خداسوا دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو زرګي ولسوالۍ کې او تقریبا د درې سوه یتیمانو ظرفیت به ولري. راتلونکي پنځو میاشتو کې به د دې د ودانیزې چارې مکملې سي.
په ورته وخت کې د خوست د تڼۍ قومي مخور او اوسېدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو شمېر ډېر دی او که چیرې دا ډول وړیا مرکزونو کې پالنه او روزنه ونه شي د دوی د شته حالت په شان راتلونکی هم له ستونزو او محتاجیو سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میراجب خان وویل
دا دارالایتام خو چې دی دا خو ډېر ضرور دی ځکه امی ولسوالۍ ډېره لویه ولسوالۍ ده او زخ ډېر کونډې یتیمان لري نو دا خو چې جوړ شي موږ د پوره دمره په ګاټه کې دی چې موږ دا به وزله ماشومان دا یتیمان او چې دی واس توان نه لري دلته به زده کړې وکړو دا کېدای شي د په څنګ کې عصري زده کړې وکړو ځکه دلته مختاب ډېر ورسره نږدې دی.
په ورته وخت کې په تړۍ کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي زلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکي چې بې سرپرسته دي هغه زده کوونکي به وکولی شي چې بخاړه ول زده کړه ترسره کړي او زموږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکي خو ماشومان لري چې هغه هلته بخاړه ول زده کړه ترسره
که څه هم په ډېریو دارالایتامونو یا یتیمخانو کې ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته تر ډېره دیني زده کړې ورکول کېږي خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوي دي. چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د تېر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی. د یو شمېر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر خصوصي کتابتونونو مسؤلین وایي اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو وړلو ته نه ورځي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اخیستل شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
مراجعین دختر خانوم کم
نجونې مراجعین کمې شوې شاوخوا 40% ته رسېدلي. 40% هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. دده هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
له محدودیتونو مخکې له سلو زیات نجونو مراجعه کوله خو اوس نږدې صفر ته رسېدلې ده. پخوا هغه کتابونه چې ډېر له موږ څخه وړل کېدل ساینسي کتابونه به وو لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی. خو دا مهال ډیری د ارواپوهنې کتابونه وړي، ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمېر خصوصي کتابتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو له بیا وخته رسېدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې، خو له پرله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کمه شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګېزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا وخته رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته یې په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې، سره له دې چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی او تل یې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوانې نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محروم شوي دي او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هېواد د پرمختګ بهیر په شدید